په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرنس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایان حافظ ضیا احمد تکل نن په یو غږیز پیغام کې وویل چې دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغل بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاري او د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه لنجدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خغل بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره کتلې دي. خغل بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې د او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې لګډون ورسته نن هوا تراستنه شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په بنگلاديش کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ټیم د بریا او په باب وویل.
افغان کرکټ ملي لوبډله په دغه سفر کې په یوه نړیواله 500 او یوه نړیواله 1000 لوبه کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله ته ماتې ورکړه او خوشبختانه چې د 1000 جام د ګټلو ورسته افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار کابل ته راورسېده.
افغانستان او بنگلاديش تر دې وړاندې شپږ شل او روسیې کړي چې څلور افغانستان او دوه بنگلاديش ګټلې دي. د روسیې پوځ وایي د اوکران په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې موقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکی وګړي وکول شي خپل سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراین چارواکو د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامې شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریانوستي خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټول هغه لارې دي چې یوازې تر روسیا او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی و ویانت د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. هرات آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. کندهار آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18. مزار شریف آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 18. او جلال آباد آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 4.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي دي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو څنګه مرتبه په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی؟
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
سبا د مارچ اتمه د خزونړۍ واله ورځ د دې ورځې په یاد به د خوست د یو شمېر میرمنو له ستونزو هم خبر شي.
اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم، خاوند مې مزوره ده، معیوب ده، تقاعد ته.
پر اوکراین د روسیې د جګړې تحولات مهم له پامه نه دي غورځولي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پرلپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شویو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشتې دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د مثبت سولې انډکس په نوم یې خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی دی. د دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 123 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی دی. د دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. نور په دې راپور کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 123 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلې ډلې بللي، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه دی، موږ یې ردوو. موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامې مرتوس په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خوا یې کومه ځانګړې سیمه هم نه ده نیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کیږي. دې بریدونو ته په کتو شنن کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولی.
په 2020 کال کې هرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې ترڅنګ په جنگونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوختل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امر چې د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډکس ورستۍ موندنې ناسمې وبللې. په دغه انډکس کې افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترهګري پرې ناوړه اغېز کړی دی. د انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 123 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې بیا ښه شوی دی. په دې اړه مې چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي، مخکې د سیاسي چارو د کتونکي حکمت اعظمي نظر وپوښت.
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنگیالي ګروپ وو چې ډېر زیات عملات دی کول، هغه درېدلی دي چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا هغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې وسم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو دغه اړخ افغانان ځان مسؤل احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو، زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب کړي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو ته کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپور نشته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه موږ تاسو ته مشکل جو. دا دین علاوه فکر کوم یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق کې او مساوي حقوقونه دي فکر کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازې پاندول کې دغه سوي. د دین علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی دنی خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه اړین خلکو ته نه رسیږي او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسی چاته ونه رسیږي.
اعظم صاحب همداسې هغه فاکتورونه یا د عواملو یادونه شوي چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت کراشو د منفی سولې برخه ته کوم عوامل د منفی سولې عوامل بل کیږي؟
سوله ده یو نیگیتیو منفی او بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي دا فارغ کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي سیاسي، نظامی، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفی سولې باس کوو په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایزډ وي یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي او یا هم په نظامی لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاتے. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفی سولې کې. زه فکر کوم د منفی سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی جنگ یعنی کم شوی دی طالبان اکلا جنگ درولی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د د حکومتداری لري چې دا پر منفی سوله باندې منفی تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفی سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته یو نو چې جنگ درېدلی هغه ډېر مثبت تاثیر کړی دی. نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي شاروکتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې د انډیکس د وروستیو موندنو په اړه خپل نظر سره شریکو. د دغه انډیکس لمخې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی دی. د پخوا په نسبت افغانستان شپږ درجې ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په دغه کړي دي. د فساد ټیټه کچه، د نورو حقونو منل، آزاد مطبوعاتو ته لاسرسی، ښه حکومت ولي او لګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل څو مهم فاکتورونه دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د وخت د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د دفاع وزیر شهنواز تڼۍ د 22 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې نوموړی د درملنې لپاره اسلام آباد ته تللی و چې هلته په یوه روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د خلک ډیموکراتیک ګوند دغه غړي د صبر د ومی د محمد داود خان د واکمنۍ د نسکورېدو په کودتا کې پر رول سربیره د غراس په 1990 میلادي کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم پر ضد چې د دفاع وزیر یو ناکام کودتا وکړه چې له کودتا وروسته پاکستان ته وتښتید او هلته سیاسي پناه واخیسته. شهنواز تڼۍ د په افغانستان کې د سولې غورزنګ په نوم یو ګوند هم جوړ کړی و چې مشري یې په خپله د کوله. په افغانستان کې خزینه لوبغاړي وایي چې ډیر د ناهیلۍ احساس ځکه کوي چې په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې لګډونه منه شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټه وایي د اسلامي اصولو له مخې ښځو ته د ورزش اجازه ورکوي. نور په دې راپور کې
نړیوالو سیالانو ته مخامخ یا هم یو قطار کې درېدل هغه هیله چې اوس یې ډیر شمیر افغان خزینه ورزشکاري پوره کېدل ناممکن بولي. حفیظه بهمنی چې د نیپال مویتای سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی وایي، نور په افغانستان کې د ښځو د ورزش لپاره هیڅ هیله نه لري او له هیواده هم وتلې ده. اغلی بهمنی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د وتو په شپو ورځو کې تازه د تکواندو، فټنس، مویتای او بوکس په څانګو کې په خپل شخصي لګښت دوه لوبغالي جوړ کړي وو.
لسګونو کسانو ته مې تمرین ورکاوه، په ډیره لیوالتیا مې لوبغالي جوړ کړل، خو ونه توانیدم چې یو وسیله یې هم له ځان سره ولیکم. هر څه مې پریښودل او له وطنه راووتم. احساس کوم چې هر څه یو خوب و،
خصوصا چې را کابل کې د فټنس په څانګه کې دروزون کې دند لري وایي خپل مبارزه روانه ساتلې او اوس مهال هم 500 زده کوونکي لري. سوسان وایي سره لدې چې هر ورځ د ګواخ احساس کوي، خو بیا هم تمرین ځای ته ځي.
زده کوونکي مې په بیلابیلو ساعتونو کې تنظیم کړی چې خپل ورزش ته دوام ورکړي. ډېرې هیلې مې درلودې دا چې ډاکټر بشم، نړیوال سیالیو کې به ګډون وکړم، خو له بدبخته دا یوه هیله هم پوره نه شوه.
خلدی ټول اندیښنو سره سره د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې وایاند محمد ناوک وایي
موږ د اسلامي مرحومي پالیسي تعقیبوو. تاسیبونه چې دا پروګرام په دې برخه کې کتاریم تربیه ده او کنور په برخه کې د ښځو د فعالیت اړوند مسله ده. موږ په اداري برخه کې چې ښځینه کارکونکي له روبې منظم ماشونه حواله کیږي، په اداري هم مهال ورسکارانه هم دي. اوس موږ په دې برخه کې تر اوسه پرې ټکرې ته انشاء الله نه لیدل کیږي، خو کوشش کوو چې دغه سیو زمينه برابر وي، دغه سیو محیط برابر شي چې له دیني او عرفي اړخه هغه ته ټکوته نه وي.
تد محمد ناوک ادعا کوي چې اوس مهال 99% ښځینه ورزشکارانه افغانستان کې دي. د مخکنی جمهوریت نظام یو له مهمو لاسته راوړنو د ورزش په برخه کې فعالیت و. افغان جنو خصوصا په دې برخه کې نه یوازې دا چې په کوردانه نه خیل لاسته راوړنې درلودي، بلکې په نړیوال ډګر کې هم خیز لیدلې وي. خو پر افغانستان د طالبانو په واکمن دي سره ډیر زړه د ناري نو د لوب او فعالیتونو خبرونه اوریدل کیږي، خو د خوځو ورزشي فعالیتونه ډیر نه دي محسوس.
ازادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسي په وزوي د اوکرين په پلازمینه کیف او نورو خارونو ماري پول، خارکیف او اسمي کې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکی وګړي وکول شي خپل سیمو نورو سیمو ته انکړه وکړي. د اعلان ورسره هغه کې چې لدی و ورځ مخکې د ماري پول خار د ملکی وګړو د وتلو هڅې د اوکرين چارواکو په وینا د روسي د پوز د بمباري او عمل ناکام شوه. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل دولسم ورځ ده. دغه راز د جګړې ترڅنګ د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. ټاکل شوی چې دریم پړاو خبرې د دواړو لورو ترمنځ نن وشي. نور بل احمد تکل وورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوې، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حمله بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوی اوربند په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکی وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکی وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله او زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو پاتې کم لس دقیقې بیا هم زماله همکار احمد تکل سره اوسې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او خیچاره د برخه تموز احمد تکل هر کله کوم سبا د مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده په دې مناسبت ازادي رادیو ځنګړي راپورونه چمتو کړی دي چې په بیلا بیلو خبرونو کې وړاندې کیږي خو په دې خبرونه کې هم د مارچ د اتمی یادونه کوو دا موضوع له خوست نه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوایې دولتي دندې درلودې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور ناستې دي د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی ند بی بی عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازي پاتې شوې او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی په اوس وخت کې چې بې دندې شوې د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده
نه مې رشوه اخیستل نه مې کوم خیانت کړی ده او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلې دي چې ته څوک یې د کوم ځای راغلی او څنګه کوي د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده خو دا دوه اولادونه مې وړه دي باور ولرئ که د انګلیسي کورس لپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم خاون مې مزوره ده معیوب ده تقاو ته د طالبانو یو ورونو نه مې دا هیله ده موږ ته باید وظیفې راکړي ځکه چې داس خونه کېږي وا به کونډه وي وا به څوک لري نه دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي
نادیه باوري یوه بله مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله یعنې کور عاید اوره هغه ښځه وه نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي خپل یو کس د لاسه ورکړی دی د نفقه نشي پیدا کولی مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په حساب باندې سنبال شي تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو د تعلیم زمینه ورته برابره کړو د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو وی څېړو او د حل لارو ورته ولټوو
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل چې
لري ښځې بیرته خپل وطن ته راستنې شوې دي تبابت برخه کې پولیسو په برخه کې ځینو نور اړینو برخو کې ساته ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده ولته اجازه د فعالیت ورکړ سوی ده البته یو شهیدی چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته ستونزه نشته نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي ایجابي ټولنه ته باندې ښځو لپاره د کار زمینه مساعد دي
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې
جوان
تریکاسا پولیس مو جو شوی دي
تا کارو سولوشن هدا چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا
کندز کې وینجلې په خپل کور کې د خیاطۍ یو مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 50 تنه زده کوونکي لري د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وای د مرکز په دې خاطر جوړ کړی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ورزده کړي او لدې لري هغوی د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې اواري کړي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت یو وستونکو چې لورش کلن مرسل احمدی چې دوه کال وړاندې له په هنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی هغه وایي څلور میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس یې جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزاتو او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په څلورو چایمونو کې 50 تنه شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورنیو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار رسول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یو زده کوونکې 40 تمنا چې له 2 رئیس دې مرکز سره زیوای اوس ډیر څه زده کړی دي، خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
یک مدر نشه که د کارگاه خیاطۍ کار میکنه.
لیبې مودی رئیس د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس می ډیر څه زده کړی دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملی کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډیر وړکای دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ ماشینونو په برخه کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورویشت کلنه بهشته چې 2 مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسې
پوهېږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واک او لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او د هم په پای کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر میرمنو هیلې
انما کله دا غسنی زیم خوړلې دي واس په خواب می ولاس چلې دي واس په خوالم د سترګو رنجه کړې ته اسنی زیم خوړلې دي واځه ترجه هم دغه هم پکر هم د کوروته شرمې جن سر کله په خوالا شوې نه کې شی په پیدا سوې غیرم په پیدا سوې میړه می نه سزې په دې دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه بان کې ماتي چې نه راک واسم د ګرما مانته ته د پکر کومه غا کې چارک شې کې چانک خند نه رښند نه راو
نمی شکر ادا کښنه مې را دغه نیولې دي شری په دغه قدر برق پر دمرځان ګرځم شیدان څه زمون مې یو د نو کال زې را پاته دي درې کندې دي ته دانی تیمان دي اسابې زې په دیغه خمر فروز مې رین په سرګړون دي چنګ ور سره وکي په سرګړون کې ا دې پر ځای را تک شنه وي کندې وي تیمان پر اخه دي دغه قدر اسرات پر ما نه دی راغلي په خوابه مې لا یو گزاره کېدل وس خودونی مسکین نه سوي هم سرخنګې مې خښتې هغه شره ما او بکړل برا مې ور واچول ته اومې نه ته مې ورکړیته
زمانم ورور به ختمه ده په کور کې روډي لرو نه په کور کې دغه نه د دوا د لرو دغه شي نه لور چې راپورته کې کښنه مؤمنان مې د غاړي د یخ راته مړسول هر مشکل مر سره ما وخت مریضان دي د سرای کرایې دي نارینه مو بیکار دي روینان دي پوډران دي کښنه مؤمنان مې د غاړي ځان نه چې د خپل مؤمنان زموږ په چی شمانو کو پردغه سوی ورور چې نه شته ته زمينه برابر سوی او کار برابر سوی وای
نو ورشانم ګران سوی د تمان مو د زر په دار ورجه د بالا خون شین ګران سوی د کومه کوم نه کیږي د دولت صداغه غواړي چې موږ سره ویني شام دي شان ارزان کې هم د خور غریب سر دی مرسته کومه کوي کر سره په خو به موږ درسه ډوډۍ خورل وسنی ما ډوډۍ خورو هر شی ګران شي نست د خوري سره نه لر چې د تیر حکومت کې موږ چې برابر سوی او دغه کند وتیم پر قرار سوی زمينه ور برابر سوی وای چې موږ شی رسته د پیدا کړه چې شان مولا اگر شي دان سدل نو وس خپل د تیم په ګول په سیار یعنی
د دې برخه مطلب هم دومره قدر من اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.